پیښور کې د غرمې دولس بجې شوریدونکو د مشال رادیو د خبرونو په دې خبري غړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په کورمه کې شوې د نننۍ بمی چاودنې د حال تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو خبرونه له نجیب عامر اورو.
تړې مشه په موخه د خبر نو سرټکو ته په کورما کې یو بمی چاودنه کې لک تر لګا تکسان وشل شوې دي. په پاکستان کې د شپږمې سرشمیرنې دوهم بهیر لنن نه پایل شو او د امریکا دفاع وزیر ترهګری زپلو کې د افغانستان سره خپل ژمنې بیا تکرار کړې. پورا خبرونه د کورم ایجنسی چارواکی وایي نن سهار په ګودر سیمه کې په یو مسافر وړونکي ګاډي کې چاودنه شوې چې په پایله کې لږ تر لږه اته کسان وژل شوي. دوی وایي په دې پیښه کې ګڼ کسان ژوبل شوي. هم دې خوشمیرۍ نه ده معلومه. ژوبل کسان د صدې روغتون ته رسول شوي دي. په سملاسي توګه د چاودنې نوعیت معلوم شوی نه دی او نه هم چا د برید مسؤلیت قبول کړی دی. په روانه خپرونه کې په دې اړه نور تازه معلومات درکوو. د پاکستان د سرشمیرنې ادارې نن د سرشمیرنې او کورشمیرنې دوهم پړاو پیل کړ چې د یادې ادارې د چیف کمشنر آصف باجوا په وینا د مئی تر څلېرشتمې نېټې به دوام وکړي. نوموړي پرون په یوه خبري غونډه کې ویل چې په دې پړاو کې به د پنجاب، سند، بلوچستان، خیبر پختونخوا، ګلګیت بلتستان، د پاکستان تر واک لاندې کشمیر او فاټا په بېلابېلو برخو کې کورشمیرنه او سرشمیرنه ترسره شي. د پاکستان په تاریخ کې د شپږم سرشمیرنه ده چې ترسره کیږي. په اخیری ځل په 1990 کال کې سرشمیرنه شوې وه چې له مخې د هیواد نفوس 1.5 کروڑ نه زیات ښودل شو. د پاکستان د پیپلز ګوند شریک مشر او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري پرون په مردان کې د خپل ګوند پلویانو ته د وینا پر مهال وویل چې د چین او پاکستان ترمنځ په اقتصادي پروژه کې د خیبر پختونخوا د خلکو سره ټګي شوې ده. نوموړي وویل که د 2013 کال په انتخاباتو کې بری ترلاسه کړ نو پښتنو ته به خپل حق ورکړي. د چین او پاکستان ترمنځ په اقتصادي پروژې تر دې وړاندې هم د قام پرستو او ځینو نورو ګوندونو لخوا نیوکې شوې چې دا پروژه یوازې د پنجاب لپاره ګټه لري. خو واکمن ګوند مسلم لیگ نون وایي دغه اداوې ناسمې دي. پروژه ټولو ته یو شان ګټوره ده. د خوست امنیه قومندان پرون مشال لډیو ته ویل چې د افغانستان د خاص ځواک سلور غړي په دغه ښار کې په یو ځانمرګي برید کې وژل شوي او شپږ نور بیا ژوبل دي. برید جنرال فیض الله غیرت ویل دا برید د دوشنبه په ورځ په خوست کې د خاصو ځواکونو پر پوسته وشو خو په ترڅ کې دوه وړې نجونې هم ژوبلې شوې دي.
زمنګ د کمپاین څلور تنه په شهادت رسیدلی او شپږ نفرې زخمیان دي. په څنګ کې زمنګ دوه وړې جنکۍ هغه هم سطحي زخمی شوې دي.
د ویل چې ځانمرګي بریدګر په فلاینګ کوچ موټر کې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړي وو. پوستي تل رسیدو سره سمې او چاودول. د چاودنې غږ دومره لوړ و چې په ټول ښار کې واورېدل شو. د برید مسؤلیت چا نه دی قبول کړی. د امریکا دفاع وزیر وایي 2018 کال به د افغانستان لپاره یو سخت کال وي. جیمز ماتیس پرون په کابل کې د نړیوالو ځواکونو له عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن سره په یو خبري غونډه کې وویل افغانستان سره به امریکا او نړۍ ملاتړ ته دوام ورکوي.
I'd say that we're under no illusions about the challenges associated with this mission.
د وی موږ د خپل ماموریت په ستونزو کې هیڅ راز و هم نه لرو. 2018 بعد افغان امنیتي ځواکونو نړیوالو پوځیانو لپاره سخت کال وي. خو موږ بعد ترهګرو او د هغو ټولو ډلو چې غواړي د ملګرو ملتونو لخوا قانوني او رسمي پیژندل شوی حکومت کمزوري کړي خلاف د افغانستان سره اوږه په اوږه ولاړو. د امریکا دفاع وزیر چې په نایلان شوی سفر افغانستان ته ورغلی له ولسمشر اشرف غنی او نور افغان چارواکو سره په کتنه کې ویل چې په افغانستان کې د امریکا ماموریت پای ته نه دی رسیدلی. واشنگتن بعد افغانان تر څنګ ولاړ وي. ولسمشر غنی هم ویل د افغانستان جنگ کورنۍ جګړه نه ده بلکې افغان امنیتي ځواکونه د نړیوال تروریزم په وړاندې د جبهې په لومړۍ کرښه کې دي. افغانستان ته د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس د سفر پر مهال د دغه هیواد یو لوړ رتبه پوځي جنرال ویلي چې روسیه طالبانو سره د وسلو مرسته کوي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان جنرال جان نیکلسن پرون په کابل کې د ښاغلي ماتیس سره یو ځای په خبري غونډه کې ویل هغه په دې خبره کې هیڅ اختلاف نه لري چې د افغانستان په جګړه کې د روسیې په مداخله کې دا هم شامل ده چې دوی طالبانو ته وسلې ورکوي. نوموړي په دې اړه نور وضاحت ونه کړ خو پرون تر دې وړاندې یو بل لوړ رتبه امریکایي چارواکي چارواکي خبريالانو ته ویلي چې روسیا طالبانو ته ماشينګني او د منځنۍ کچې نورې وسلې ورکوي. دغه چارواکي چې د نوم نخ کار کول په شرط خبريالانو ته معلومات ورکول، دای هم ویلي ول چې طالبان د روسیې له خوا تر لاسه کړي وسلې هم د اوس په جنوبي ولایتونو هلمند، کندهار او روزګان کې استعمالوي، خو روسیا ردوي چې ګواکې دوی د طالبانو سره د وسلو مرسته کړې ده. په ایران کې د هغې ایرانۍ نژاده برتانوي میرمنې چې د ملي امنیت د سرغړونو په تور نیول شوې وه، کورنۍ وایي د دغه هیواد سترې محکمې د هغې پر ضد لګول شوې د 50 کلونو د بند سزا برقراره ساتلې ده. نازنین زغاری راتکلف چې د تامسن رویټرز فاونډیشن سره یې کار کاو، د 2016 کال په اپریل کې د تهران په هوایي ډګر کې د انقلابي ګارډ لخوا هغه مهال ونیول شوه چې د خپلې کورنۍ سره تر لیدو وروسته د خپلې 2 کلنې لور سره برتانیا ته د ستنېدو په حال کې و. تامسن رایټرز فاونډیشن او د نازنین کورنۍ پر هغې لګول شوي تورونه ردوي. د نوموړي کورنۍ وایي د ایران انقلابي ګارډ هڅه کړې د کیمرو په وړاندې له هغې داسې اعتراف واخلي چې ګواکې هغې جاسوسان روزلي او استخدام کړي، خو هغې ورسره نه ده منلې. له 2 پټو محکمو وروسته هغه په 13 سپتمبر میاشت کې د 50 کلونو په بند محکومه شوې وه. د نازنین خوان ریچارډ راتکلف وایي د هغې د بند د چیلنج کولو لپاره اپیل یوازینۍ قانوني لاره وه. نوموړی وایي د هغې د میرمنې د قضیې د اورولو لپاره هیڅ محکمه موجوده نه وه. د نوموړي په وینا میرمنې اوس هم نه پوهیږي چې هغه په کوم تور نیول شوې ده. دی وایي نازنین معصومه ده، یوه مور ده چې د خپلې کورنۍ سره د لیدلو لپاره ایران ته تللې وه او په لندن کې د یوې خیریه ادارې سره یې کار کاوه. دا تر دې ګړی د مشال رادیو خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته او د احمد الله نه د هوا حال او د کرنسی بیاورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 150 روپۍ نوی پیسې اخستل کیږي او 106 روپۍ شل پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 144 روپۍ او 144 روپۍ 40 پیسې، یو پاؤنڈ 104 روپۍ شل پیسې او 104 روپۍ 70 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ 72 پیسې او 23 روپۍ 50 پیسې، یو سعودي ریال 23 روپۍ 10 پیسې او 23 روپۍ 50 پیسې، یو افغانۍ 1 روپۍ 50 پیسې او 1 روپۍ 80 پیسې، او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اخستے کی گی او 315 ایرانی ریالا پا یو پاکستانی روپی خرڅولے کی گی. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 2.5 کم نه کم 19، په بنو کې به زیات نه زیات 15.5 کم نه کم 19، او په کوټه کې به زیات نه زیات 9 او کم نه کم 12 ډیګري سینټی گریډ وي.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په روانه خبرونه کې یوري. نن په کورم ایجنسی کې شوې د سړک غاړې بمی چاودنې یو شمیر خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. معلومات پرې درکو. حمله نن څخه په پاکستان کې د سرشمیرنې او کورشمیرنې دویم پړاو پیل شو. د مردان عبدالعلي خان پوهنتون چې پکې د مشال خان له وژنې پیښې وروسته د درس و تدریس بهیر بیرته نه دی پیل شوی. استادان وایي دوی هڅه کوي چې د پوهنتون حالات بیرته عادي ته راولي.
دا یونیورسيټي د اور غړ سړي په نوم باندې دا لګیا یو موږ سره ریمیډیل مرز او بکوچ سټوډنټانو هم شاک کړي، استادانو هم شاک کړي، خلکو هم شاک کړي.
په بلوچستان صوبه کې د صحت محکمې کارکونکو د خپلو کمو تنخواګانو له وجې دوی د خپلو کمو تنخواګانو له وجې سر ټکوي او پر ضد یې د احتجاج یو لړۍ پیل کړې ده.
زموږ کم تنخواونه دي هغه دغه قدر نه دي چې موږ یو سرای په کرایه واخو یا خپل بچان ته یو څه تعلیم ورکو.
او د خیبر پختونخوا په سواد کې نرخزان وایي پولیس په زور له خپل کورونو وباسي. دوی له حکومت غواړي چې پولیس دې دوی له زورولو منع کړي.
ویلې چې په تاریخ پورې برتاس د کور نه خالی کوي، کتا سو کور نه خالی کوي، نو موږ بس تاسو اپریشن کوو. موږ دا غو مطالبه کوو چې موږ په خپل ځان باندې فری دي.
پر یو شمیر نور سیمه ایزو هم دراز نړیوالو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هله دا ورته ته لمشال رادیو سره اوسه. اوریدونکو نن په کورم ایجنسی کې د کورم ایجنسی په یوه سیمه کې د مسافرو پر یوه ګاډي د سړک غاړې بم چاودیدلې چې په نتیجه کې یو شمیر خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په دغه اړه معلومات اخلو له سیمې را سره خپل خبریال طارق اورکزی د ټلیفون په لیکه راغلی دی. طارق جان، تا ته ستړي مشي وایو که دغه پیښې معلومات راکړي، که د چارواکو سره دې خبرې شوې وي، د ځایي خلکو سره دې خبرې شوې وي چې دا پیښه په کوم ځای کې دقیقا رامنځته شوه او بیا څومره تلفات یې اړولي دي.
ډیر مننه. دا لسدی خارا 12 کیلومتر لري پاتو کوټ سیما دا د منځي کورنۍ په چنکني په حدود کې راځي. دې کې زیاتره شیا مسلک سره تعلق لرونکي خلک پاتې دي. نو په دې کې دا گاډی چې کوم دی دا د ګودر سیما روان وو چې په لار کې په سړک کې د ماینز بم چدن او پچو شوړه پولیټیکل انتظامی تر مخه او روغتیایي چارواکي چې دی هغه وایي اوسا لک تر لگا لس کسان چلی پہ دیکھ کے خکم شوی دی اور دیا لس چلی اغا زخم شوی دی. دغا چودنا نن شاو خوا لس بجے شوی دا اور پولیٹیکل انتظامیہ وائی چھے دغا گاڑا چکم دے ہر رز دو گاڑی دا گودر سیمینا سدے یا پر چنات رازی. نو پدی کے پدیو گاڑی پسے پدی پاتو کو سیما کے دغه 14 اور پچوش والا چې په دې کې عام وګړي په دې کې خدمت کوي هغه مشهوري دي. د صحت محکمې چارواکو سره موږ خبرې وشوې ډاکټر مجاهد حسین سره چې هغه د صحت محکمې مشر دی. هغه دا وویل چې لس تنه چې کوم مشهوري دي هغه یا خو ځای پر ځای یا په لاره کې مشهوري دي او دا یې هسپتال ته راوړل په دې هسپتال ته چې په دې کې درې ماشومان دي او درې زنانه هم شامل دي په دې مرو کې. او هغه دا هم وویل دا زخمیان چې کوم دي دیانس کسان د دې ابتدایي علاج پس دا ټول چې دی هغه تر رسول دي د پاچنار هډ کوارټر تر رسول دي. او دې زخمیان کې دوه زخمیان چې کوم دي هغه روغتیايي حالت ټک نه دي. نو دا چې کوم دي تازه صورت حال دي او دا ویل کیږي چې دوه کسان کوم وو چې هغه په لار کې وو هغه هم څا ورکړي نه. دا خبره نه تصدیق شوې نه ده او که دا خبره تصدیق کیږي نو د غشمیره به دوه سو تر رسیږي د مرو او تر اوسه چې دا خبره تصدیق نه شوه. د دې نه وروسته دغه سیمه پولیټیکل انتظامی او امنیتي چارواکي ځواکونه چې دوی په خپل ولکه کې اخیستي ده او چارواکي وایي چې دوی په خپاره د پلټنې هم روان دي. دغه سیمه چې کومه ده دغه سیمه د پاتو او د ګودر دا د مسوزو لټړلي او زنداو سره لګېدلې ده چې په کې د حدودي ذمہداري تر قانون لاندې پولیټیکل انتظامی تر مخه پنځه کسان امنیت شي.
او د پیخي ذمہواري د پیخي ذمہواري خو به چا تر اوسه منلې وي کنه؟
د دغه پیښې زموږ د اوسه کومې ډلې نه مدمنلې خو دنه مخکې چې کوم په چنار پیښه شي وو په هغه کې تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې دغه شان پیښې چې کوم دي په چنار کې هغه زموږان اخیستي.
سمه ده مننه.
ټولې د دغه پیښې زموږ
ډیره مننه تارک اورګزې اوریدونکو په سیمه کې د مشال رادیو خبريال چې موږ ته په کورم کې جنن کې مده سړک غاړې بمی چودنه شوې ده او لکتر لگا لس کسان د بنا مطابق پکې مړ دي نو وجل شوې دي. په دغه پیښې په اړه موږ ته معلومات راکول.
دا مشال رادیو ده.
په پاکستان کې د سرشمیرنې او کورشمیرنې لومړی پړاو پای ته رسیدلی او لندن څخه یې دویم پړاو پیل شوی. د راتلونکي مې میاشت تر وروستۍ اونۍ پورې به دوام وکړي. په دې پړاو کې به د پنجاب، سند، خیبر پختونخوا، بلوچستان، د پاکستان تر واک لاندې کشمیر، ګلګت بلتستان او همداراز فاټا په یو شمېر برخو کې یا د پروسه پر مخ ویوړل شي. رابعه اکرم خان تفصیل راکوي.
د پاکستان د شپږمې سرشمیرنې دویمه او د پای مرحله نن نشرو شوې ده. تیره ورځ د شماریاتو د محکمې چیف کمشنر آصف باجوا یو پریس کانفرنس په وخت وویل چې په دې مرحله کې 80 ضلعو کې سرشمیرنه او کورشمیرنه به کیږي. آصف باجوا په وینا چې په دې پړاو کې به د قبایلي سمو شپږ ایجنسو او اسلام آباد په شمول د پنجاب او سند صوبې 21 ضلع، د خیبر پختونخوا 12، د بلوچستان 19، د پاکستان تر واک لاندې کشمیر او د ګلګت بلتستان 15 ضلع شامل دي. دا دویمه مرحله به د روانې میاشتې 24 نیټې پورې جاري وي. آصف باجوا خپل خبرو کې دا هم وویل چې د شمالي او جنوبي وزیرستان او د اورګزې ایجنسی معلومات به د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای نه حاصل کیږي، ځکه چې اف ډی ایم ای د بیکوره شو کسانو معلومات ځان سره ساتي. د شماریاتو د محکمې په وینا چې شاخوا 15 سره کمی شناخت کارډونه په وړومبي مرحله کې بلاک کړی شوی دي. دوی چې په دې دویم مرحله کې به هم یو سیویلین افسر او یو پوزي د سرشمیرنې ډلې کې شامل وي. د زیاده کړه چې د وړومبني مرحله غونډې دي مرحله کې به هم ولس کومک کوي. د نوموړي په وینا چې د سرشمیرنې عمل سارن لپاره بهر ملکی مبصرینو دا سایلې دي. د دې وړاندې په وړومبي مرحله کې پدریش په تسهیلو کې د سرشمیرنې عمل تر سره شوې دي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د مردان د عبدالولی خان پونتون انتظامیه وای تر اوسه په دې خبره کمی ورسته پریکړه تر نه دی رسیدلی چې پونتون د زده کوونکو پر مخ بیرته پرانیزي یو کنه. په دغه پونتون کې د اپریل پر 14 یو شمیر بلوګرو زده کوونکو د مشال خان په نوم یو زده کوونکو اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور وواژه. وروسته پولیسو وویل چې دا تورونه ناسم ول. فرخنده اسد د عبدالولی خان پونتون له انتظامیه استادانو او همدارز زده کوونکو سره خبرې کړې دي او دا رپورت یې برابر کړی دی.
د مردان د عبدالولی خان پوهنتون د زده کوونکي مشال خان د وژنې وروستو لا هم په دغه پوهنتون کې تعلیمي هلې ځلې نه دي بحال شوي. د پوهنتون انتظامیه وای دوی د ټولو حالاتو جایزه اخلي او د امنیتي صورتحال د ښه کېدو وروستو به څه فیصله کوي. د پوهنتون پرووست فیاض علی شاه وای دوی لا هم په دې اړه خبرې کوي چې کله په دغه پوهنتون کې تعلیمي هلې ځلې بحال کړي.
او پای کې پروسس روان دي چې هغه زموږ روان دي چې شونه کوي چې حالات نرمه شي.
د اپریل په 14 د عبدالولی خان پوهنتون یو زده کوونکی مشال خان د بلوګرو لخوا د وهلو ټکولو وروستو د مذهب د سپکاوي په تور وبجل شو. د دغه پیښې په تړاو یو شمېر کسان نیول شوي دي چې پکې د دغه پوهنتون زده کوونکي او کارکوونکي هم شامل دي. بلخوا د پوهنتون یو زده کوونکی وصال خان وایي د دغه پیښې له وجې تعلیمي زیان روان دي.
مخکیو دی روزه نه مخکی او بس اوس لګ تل حل دغه لا پته نه لګی ملګری غلا دغه ته په انتظار نوټیفیکیشن ته غلا نه سنه دی ویل شو.
بلخوا د دغه پوهنتون یو استاد نصر الله وای تر سوچي د پوهنتون امشر نیوی ټاکل شوی تر هغه پوري با دغه تا مسلې روان وي.
موږ خپل ډیوټي کوو الډی اگر موږ سټاف ډیوټي یې هوی دغه نه د سټوډنټ انشته په هغه مسله سره چې په دغه لګی وا چې کله وی سی کیږي پرو وی سی لا په نه انشته
د عبدالولی خان پوهنتون یو بل استاد پروفیسر فضل ستار وای دغه پیښې اثرات ډیر دی خود وی کوشش کوي چې د زده کوونکو تعلیمي زیان ونه شي او دغه پوهنتون خپل عادي حالت ته راوګرځي کی
ټیم کو بهرلی خدا زمونږ د استادانو او د سټوډنټانو او د امپلایز د زمونږ کلیکټیو او بلکې د سوسایټي مونږ سره کلیکټیو ریسپانسیبلټی دا چې دا یونیورسيټي د اوډیر غټ سړی په نوم باندې دا عبدالولی خان یونیورسيټي دا زمونږ ډیر غټ رینکینګ او هغه ټولر سبب بحالولو لپاره به ټول دوباره کوشش کوو ځکه چې زمونږ خیال دی چې بیا د ارسری ګین کول لپاره مشال شهید دغه دا واقعیا چې د دسترات چې کم دي دا ټول مینټین کولو لپاره نو اساس په خلکو شته خو لګیا یو مونږ سره ریمیډیل مرز خو به کوچی خلک چې دینو سټوډنټانو هم شاک کړي استادانو هم شاک کړي خلکو هم شاک کړي نو د دې لپاره به ریمیډیل مرز ان شاء الله سو کوشش وکړو.
د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین مسعود یو اونۍ وړاندې په یو خبری کانفرنس کې ویلی وو د پلټونو وروستو دا معلومه شوې ده چې د مشال خان خلاف د مذهب د سپکاوي ثبوتونه نه دي ترلاسه شوي او د هغه د وجنې په تړاو یې د پوهنتون شپږ کارکوونکي اهم نیولې دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د مردان ناظم حمایت الله معیار د عبدالولی خان پوهنتون پر پیښه د تبصرې کولو نه ډډه کړې وه. ویلي وو چې دوی به د پلټنو د راپورټ د پایلو له ترلاسه کولو وروسته په دې اړه د څه ویلو جوګه وي. بل پلو ځینې رپورټونه وایي چې په مشال خان د وژونکو په ډله کې د مردان د مشال خان د وژونکو په ډله کې د مردان د ناظم د کورنۍ یو غړی هم شامل دی. او امین ارسلګون چې ښاغلی معیاري غړی دی لاغنه سپیناوی غوښتې چې ولې د نظر د ګوند له نظر سره په ټکر کې وو. د مشال رډیو همکار ځلان یوسفزي له حمایت الله معیار سره مرکه کړې ده.
د قانون او د آئین په ملک د موجودګۍ باوجود دا نه کې قابل برداشت کې د عمل بل مدار چې دا د اسلامي شریعت هم منافي دی.
نو دا ستاسو خلاف سوک پروپاګاندا کوي کې دا سوک د جستاسو خلاف دا خبرې کوي.
دا مکنه دا هغه خلک چې هغه تا د سیاست په دی او عربانه نور د کې مقدمه لاوي دا غیر له دا یو مکور کوي. نو ما په منر دا بیان چې ان کې مقامي او رنما او کارکونه د خاص کوم چې د یونیورسيټي په حواله باندې د بیان او رائے نه جاری کوي تر څو چې تحقیقات جاری دي.
خو ځنې خلک وایي چې ځنې خلک وایي ستاسو سره رشتہدار ستاسو رشتہدار سره نږدې ملګری پکې دي ځکه تاسو دغه خبره کړې وو.
زما رشتہدار پکې دي ګناګار دی غلط یې کړی پاسې دی
ورور دا پټې چې کوم شوکاز نوټس
پرون
دا شوکاز نوټس پاول راته وایي چې پټې کوم دا شوکاز نوټس نو تاسو سره پټې قیادت نو مطمئن کړي په دې خپل دریز باندې.
پارٹی کی نظر آؤ سے محمد بین کرے تو خدا مسئلہ دار ہے پکار کی پارٹی زبردست خاندان مسئلہ وا چې کوم ځای اور بلیږي هغه ځای ګرمي پکا دې پاټې قیادت زمانہ ته پوښتنې چې آیا دلته پدې مردار کې سره باندې پدې مونږ رپورٹ راکا په پاټې زمانہ رپورٹ نه دی راستي پدې حوالہ باندې او پارٹی بیان جاری کړي
دا مردان کې چې کوم اے پی سی شوی دا داسې اوازې راځي چې دغه کې یو کمیټه جوړه شوی دا دغه سیاسي پاټې و چې مونږ بر دې تحقیقات کوو بیا ودا غې نه پس خپل دریس خاره کوو
هغه کې دا نه شوی چې کمیټه جوړه شو تحقیقات بګی دا بالکل بګی نه شوی دا چې خبره کړه او زنون ترې زمونږ پاټې ځو نه مانځګا
نو مقصد سو رده غیه پی سی هدف سو
اگه داو چه اینو خدا رو چه سیاسی پاده دل پا یو خامخای و وقت پا مردان کشی وی و ده مردان پا وله بردو دنیا لگیا دا چه یو دا تاثر ورگی چه مردان چه کمده ده مردان خلق دشت برده ده ده مردان خلق پورا من خلق ده که داس یو واقع شی وی رو اگه که ده طول مردان یادول ده طول مردان خلق یادول یا مردان ده بدی نظر کتل چه ده مردان خلق دشت برده یا چه کمده بدی که طول خلق انوال ده که بالکل ده
د مردان په عبدالل خان پونتون کې د مشال خان په نوم دی وزدکون کې د وژنې پیښې په تړاو مو د دغه ضلع له ناظم همت الله معیار سره د زلان یوسفزي مرکه اورېده.
د مشال ریډیو
د نهې د ورځې
19 پروګرامونه
تاندې هله
په لسنی مو بجو
پام کوه
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
پا اتمنٹ دا پاسا دو بجو
دا مشال راڈیوی موجلا
پا درینی مو بجو
سروے
پا سلورنی مو بجو
پا بلوچستان کی دا روختیا محکمه کارکونکو پا احتجاج لاس پوری کرده ده دوی دا احتجاج لامل دا صوبی پا روخترونو کی ناروغان لسخت و ستونزو سرا مخ شوی دی حکومت دا احتجاج ختمول لپار بیا یو کمیٹی جوڑ کرده ده پدغړه تفصیل ورو د کوټه نه د مشال رادیو د خبريال ایوب ترين پر رپورت کې
د پیرا میډیکل سټاف اسوسیشن للوري د کوچ په لور د لانګ مارچ نه نامورز ده د لانګ مارچ برخوالو په کوچلاغ او شیخ سید اسپیټال کې ډیره اچولې ده دوی د دوشنبه د ورځې راایسې د صوبې په ټولو سرکاري روغتونونو کې د کار کولو څخه لاس اخیستې دي د دوی د غشتونو په اړه د روغتیا و کارکونکو علي رضا راته وویل
از موږ کم لانګ مارچ را روان دي دا د دې لپاره دي چې کم از کم تر اویا کال دا خوا چې دي دا ټوټل اویا کال از موږ پیرا میڈیکل ډیر په مصیبت دی او دوی ګرسره زموږ خواته ګوري لانه زموږ حیثیت داسې دی لکه یو یتیم زموږ چې کوم تنخواهونه دی هغه دغه قدر نه دی چې موږ یو سرای په کرایه واخو یا خپل بچان ته یو شه تعلیم ورکو زموږ پیرا میڈیکل ډیر په مصیبت دی او دوی ګرسره زموږ خواته ګوري لانه
په دې اړه د پیرا میڈیکل سټاف اسوسیشن د ایکشن کمیټي چیرمن محمد طارق تیزی وای چې حکومت د سم د لاسه د دوی غشتونو ته غاړه کشیش دی
پیرا میڈیکل سټاف اسوسیشن تقریبا لسلور کلو زخه په وقتن په وقتن موجو و دوی ته خپل ډیماند ورکړو چې په هغه کې د سرویس سټرکچر د پروفیشنل الاونس د اپګریډیشن او د ریسک الاونس ترګور د غټي مطالبه دي او لاندې زموږ تقریبا ولس نوکاتي ډیماند دي پر اورس نوکاتي ډیماند کې د پدای کې د ضلع اختیارات هم دي چې مخکې د مشرب د دور مخکې په ډیسټریکټ کې و لیکن اوس چې د مشرب د دور بعد د ډایرکټریټ راغل دي پر دغه باندې پولیو کې مې سلس پالیسيانې موږ غوښتل چې باغه کې زموږ د پیرامیډیکو غم خپل یو داسې اوسه پالیسيانې موږ ورکو چې باغه باندې د موږ په دې شپه باندې مطابق سي چې واقعي دا د پیرامیډیک خدمت او پیرامیډیک کوي په کار دي چې دا غوړایم په دې کې شامل دي
بلغاړه ته د بلوچستان اعلی وزیر نواب سنا الله زری د روغتیا د کارکونکو د ستونزو د جاج اخستل لپاره سمدلاسه د صوبای وزیر رحمت بلوچ په مشرتابه کې و کمیټي جوړه کړې ده دغه کمیټي به د روغتیا د کارکونکو د مشرانو سره خبري اترې پیل کوي ایوب ترين مشال ریډیو کوټ
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو
د خیبر پختونخوا د سواد نرخزیان وای د سواد پولیسو په دې رسته کې دوی ته ویلي چې له یادې سیمې دی پخې سپکی کی کنه نو گرفتار به کی د غوډن خزانو پرون په پیښور پلس کلب کې د خبري غونډې پر مهال ویل کده سواد پولیسو خپل دغه فیصله واپس وانغستنه دوی به سړکونو ته ووځي او احتجاج به پیل کی د سواد پولیسو د نرخزانو د وروستي خبري کانفرنس په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي غلام غوس تفصیل راکوي
پېښور پریس کلب کې د خبری کانفرنس پر مهال سایره نومي یوې نرخزۍ مشال ریډیو ته وویل چې د سوات د پولیسو لخوا دوی ته د سوات نه د وتلو ویل شوی دي.
په 17 اپریل باندې موږ دا نوټیس راکړ چې درې ورځو کې تاسو دې نه لاړ شئ او د پیل تاریخه پورې ویل دي چې پیل تاریخه پورې به تاسو مهرباني وکړئ پیل تاریخه پورې به تاسو دا کور نه خالی کوئ که تاسو کور نه خالی کوئ نو موږ به ستاسو اپریشن کوو. موږ دغه مطالبه کوو چې موږ د خپل ځان باندې پرېږدي او دا پولیسان دې زموږ د دیرو نه قلار شي مهرباني دې وکړي.
د نرخزۍ د اتحادیې مشره پرزانه وایي کچېرې د سوات پولیسو خپل دغه نوټس واپس وانغیستلو نو دوی به د دې ستونزې په لړ کې احتجاج پیلوي.
زمونږ مطالبه به دای چې یو انسان د خپل ملک نه د خپل کور نه د خپل کلي نه د خپل علاقې نه وباسي نو خبره به همدغه ځای راځي چې موږ به په روډونو باندې روزو په روډونو باندې به کینو. خو زه دا بهیم که دوی فحاشي کوي پر چکټ کوي قانوني کاروایی کوي میډیا ته مخامخ کوي جیل ته لیږي.
مدني پال قمر نسیم وایي د پاکستان د انساني حقوقو کمیشن هم د دې خبري نوټس اغیستلې ده او د سوات د پولیسو د ګامي غیر قانوني او غیر آئینی بللې ده.
نېشنل کمیشن فار هیومن رائټ په دې باندې یو نوټس اغیستلې ده. آرټیکل 15 چې د کانسټیټیوشن د فریډم اف موومېنټ باره کې هغه دا وایي چې پاکستانیان په ټول پاکستان کې آزاد دي چې کم خار کې اوسېږي چې کم چرته روزګار کوي چرته سفر کوي دا غي په لیګل سفر باندې به یا رهائش باندې به هیڅ قسمه قدغن نه وي. نو د سوات پولیس دا وینا چې صرف د سوات خواجه سرا سوات کې پاتې شي او باقی د خپل اغه علاقو ته لاړ شي چې د کم ځای دغه شناختی کارډونه دي دا یو ناجایزه فرمایش ته چې هغه د قانون سره متصادم ده.
د سوات پولیسو لا تر دې دمه د نرخزیانو د دې خبري غونډې په اړه سندي ویلي خو په خبري کانفرنس کې دوی وویل چې د سوات د پولیسو لخوا په نرخزیانو د تور لګول شوی دی چې په سوات کې اوسیدونکي نرخزیان په غیر اخلاقی کارونو کې ککړ دي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو په منځنۍ سپه شپږ سو یویش په لنډو سپو 2013 15,000 308 او 15,000 208 کلو هرتز.
د اټک پولیس وای په سنجیوال سیمه کې یو لکه جنای چې لیوبل سره مینا کوله غوښتلی واده وکړي د جنای د کورنۍ لخوا وژل شوی دی. په پاکستان کې یوازې 13 کال 1500 مېرمنې په ورته ډول وژل شوی دی. پولیس وایي د اټک د پیښې تر شا د لاس لرونکو کسانو د نیولو هڅې پیل کړې دي. له اسلام آباد د رفت انجم رپورټ اورو.
دا ټک صدر تانی پولیسو تر مخه په سنجوال سیمه کې یو هلک کوجنه په خپل خواخه یو بل سره واده کول غوښتل چې کورنۍ پری راضی نه وي. دا ټک صدر تانی محرر محمد وسیم مشال لړیو ته ویل چې تیر ورځ د جنې رونو اول هلک د غیرت په نوم وجلو او بیا یې خپل خور ووجلا.
دی دواړو په خپل خوخه واده کول غوښتل خو د جنۍ د اورونو دا خبره خوخه نه وه نو هغوی اول هلک وجلو. د هغې لا تفتیش روان وو چې بیا معلومات ترلاسه شو چې جنۍ هم وجلی شوې ده. د کیس په اړه تفتیش روان دی او د جنۍ د اورونو نیولو لپاره هم هلې ځلې روانې دي.
پاکستان کې د بشري حقوقو ادارې هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان د رپورټ تر مخه چې هر کال خزې د مختلفو زیاتو سره مخ وي او په دې کې د کمی په ځای زیاتوالی را روان دی. د کمیشن مطابق په پاکستان کې په کال 2018 کې 1500 نه زیاتې خزې د غیرت په نوم وژل شوې وي. د غیرت په نوم وژنې کې ورځ تر بلې زیاتوالی ولې راځي؟ په دې اړه د سواد د یو غیر سرکاري خزینه جرګې مشره تبسم عدنان وایي چې د ناپوهۍ په قانون عمل درآمد نه کولو او د غیرت په نوم وژنو کې ککړ مجرمانو ته سزا نه ورکول د دې د زیاتوالي وجه دي.
زیاتر بیا د یو خزه زنانه ذات چې خپل خوخه خوخه نه زیاتر دغه وجه زم په اسلام کې خدا مانه نشته چې ته په خپل خوخه واده نه کې واده خو دې د خوخي شي صرف بلونه پاس کیږي دا غي امپلیمنټیشن خو نه کیږي. دلته کې څومره بلونه پاس شول بلونه امپلیمنټیشن شي با قاعده په تانه کچریانو کې چې دینو داخې په پاغي باندې کار وکړل شي.
په کال 2014 کې د یوې مشهوري ماډل کندیل بلوچ د غیرت په نوم وجنې نه پس د پاکستان پارلمان د غیرت په نوم وجنو او د جنسي تیرو مخنیوي بلونه په متفقه توګه منظور کړی وو. په کوم کې چې په دې جرمونو کې ککړ کسانو لپاره د عمر قید او 500 غوندې سخت سزاګانې هم ټاکلې شوې دي. رفت انجم مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی اوریدونکو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې کې دونکو دي د نجیب اپرنا د خبرونو لنډیز اورو.
د کورمه ایجنسی چارواکی وای نن سهار په ګودر سیمه کې په یو مسافر وړونکي ګاډي کې 14 شوي چې په پایله کې لک تر لګه لس کسان وژل شوي او 14 نور ژوبل شوي دي. د پاکستان د سرشمیرنې ادارې لنن نه د سرشمیرنې او کورشمیرنې دوهم پړاو پیل کړ چې د یاد ادارې د چیف کمشنر آصف باجوا په وینا د مئی تر 24 نیټې به دوام وکړي. د پاکستان د پیپلز ګوند شریک مشر او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری پرون په مردان کې د خپل ګوند پلویانو ته د وینا پر مهال وویل چې د چین او پاکستان ترمنځ په اقتصادي پروژه کې د خیبر پښتونخوا د خلکو سره ټګي شوې ده. د امریکا دفاع وزیر وایي 2018 کال به د افغانستان لپاره یو سخت کال وي. جیمس ماتس پرون په کابل کې د نړیوالو ځواکونو له عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن سره په یو خبري غونډه کې وویل له افغانستان سره به امریکا او نړۍ ملاتړ ته دوام ورکوي. افغانستان ته د امریکا د دفاع وزیر د سفر پر مهال د دغه هیواد یو لوړ رتبه پوځي جنرال ویلي چې روسیه طالبانو سره د وسلو مرسته کوي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان جنرال جان نیکولسن پرون په کابل کې د ښاغلي جیمس مات سره یو ځای په خبري غونډه کې ویل هغه په دې خبره کې هیڅ شک نه ویني چې د افغانستان په جګړه کې د روسیې په مداخله کې دا هم شامل ده چې دوی طالبانو ته وسلې ورکوي. او په ایران کې د هغه ایرانی نژاد برتنوي میرمنې چې د ملي امنیت د سرغړونې په تور نیول شوې وه کورنۍ وایي د دغه هیواد سرې محکمې د هغې پر ضد لګول شوې د 50 کلونو د بند سزا برقراره ساتلې ده.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهم ټکي له رفت انجمه اورو.
جنگ رسمانه په خپل ادارې کې لیکي چې په پاکستان کې انټي بایوټک دوایانو استعمال زیات شوی دی، بلکې پاکستان کې ډاکټران دا دوایانې د امروزه مرضونو ختمولو یو اسانه طریقه ګڼي، خو ولې په ترقی یافته ملکونو کې انټي بایوټک دوایانې ډېر په خیال سره استعمالیږي؟ اداریا وایي چې په یو اخباري رپورټ کې دا انکشاف شوی چې پاکستان کې د دې دوایانو استعمال سره د مختلف بیکټیریا خلاف د دې دوایانو اثر کمزوري کیږي، دسل وجه چې په مرضونو قابو موندل ګران شوی دي. اداري په وینا چې د رپورټ تر مخه خوریدونکي مرض نه خوریدونکي بیمارو کې انټي بایوټک دوایانو استعمال ضرورت نشته، دا بیماری د دینه بغیر په خپل میات ختم شي، خو ولې زموږ ډاکټران مریض ته دا دوایانې ورکول ضروری ګڼي؟ اداري زیاته به چې خوریدونکو انفیکشن ولاړ شوی بیماری د ماحول آلودګي ګندو بو استعمال په ودانو کې د ګندو کچرې لپاره سم تنظیم نه کېدل لوجه خوريږي. اداري وایي چې د جراثیمي بیمارو خلاف قوت مدافعت د دې دوایانو لوجه کمزوري کیږي، مثلا وجه چې په ملک کې زیات آبادی والا خارونو کې داسې مرزونه بیا واپس را روان دي چې کوم ختم شوی وو. اداري خبرې کوي وایي چې وفاقي او صوبایي حکومتونو ته د دې تشویشناک حالت په فوري توګه نوټس اخیستل پکار دي او د انټي بایوټک دوایانو غیر ضروري استعمال مخنیوي پکار دی او ستدی پدی لړکه مکمل په هو ورکړی شي. مشرق رسمانه په خپل ادارې کې لیکي چې په چترال سیمه کې د شخړې ختمېدل او د امروزه جون بحالې د یو خبره ده. صورتحال نور خو کول لپاره تقاضا ده چې کوم خلکو په جذباتو کې د قانون خلاف کارونه کړی دي هغه سره دی په نرمۍ هر څه حل کړی شي. اداري وایي چې اول خو دې د دغه کسانو خوشی کول لپاره د نرمۍ مظاهره وشي، دویم دا چې کوم ملزم نیولې شوی دا غنه تحقیقات کول نه پس دې د نتیجې نه ولس خبر کړی شي، ځکه چې دې په خلاف جې چې کوم غیر محسوسه شخړه په چترال کې رامخې ته ده هغه به ختم شي. اداري په وینا په چترال کې په صورتحال کې بهتره راتلو پس دا اوس د چارواکو ذمہواري ده چې د پیښې په ذمہواري او احتیاط سره تحقیقات وکړي او دا کیس زر تر زر عدالت ته ورسوي چې اصل پیښه صورتحال مخې ته راتلو نه پس په سیمه کې صورتحال معمول ته راشي. اداري زیاتوي چې د تیرو تجربو په رڼا کې په دې خبر ځان پوهول ضروري دي چې په چترال کې حالات د زور او طاقت په ذریعه نشي سمېدې. انتظامیه دې د نرمۍ نه کار واخلي او دا معامله دې د کرکې خورولو د پروپاګنډي په توګه استعمالولو نه ایسار کړي. اداري اخره کې وایي چې د انتظامیه د علماو سره د هر کلی په ستاړي کې پکار دي او چې تر څو پورې د پیښې اصل اړخ نه وي رامخې ته شوی دا معامله سنجیده اخیستل پکار دي.
اوریدونکو تاسو ته باید ووایو چې په چترال کې هم په دې وروستیو کې یوه ډله خلکو یو کس د اسلامي مقدساتو ته په سپکاوي تورن کړل، غوښتل یې هغه ته نقصان ورسوي، خو پولیسو بیا دغه کس د هغوی نه خلاص کړو او له ځان سره یې بندي کړ.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د فائنانشل ټایمز اوس پانی ولیکنه وايي عدالت د نواز شریف د لری کولو حکم ونه کړل او پوځ هم مداخله ونه کړه، خو د وزیر اعظم د لری کولو غوښتنې روانې دي. د اپوزیشن ګوندونه مظاهره کوي او پارلمان د ملک سیاسي نظام له درغلیو پاک غواړي او د نواز شریف پر ورتیا سوالونه پورته کیږي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا لیکلي افغان پوځ وار له مخې د نوو سرتیرو په ګمارلو کې ستونزې لري. په داسې حال کې د طالبانو لخوا پر نوو ګمارل شوو سرتیرو دومره لوی برید چې ساره په تیر 14 کلن جنگ کې نه لیدل کیږي د پوځ کار اغېزمنوي او د طالبانو خلاف جګړه سختوي. د دوالو لیکنو مهم ټکی له نجیب امیر اورو.
فائنانشل ټایمز لیکي په پاکستان کې ولس تر سو میاشتو پورې د سترې محکمې د هغې پریکړې انتظار وستلو چې په ترس کې ممکنه وه د پاکستان وزیر اعظم د درغلیو په تور لرې کړل شوی وای. خو د عدالت په پریکړه کې ویل شوی دی چې په یاده قضیه کې دومره شواهد په لاس کې نشته چې له مخې وزیر اعظم له دندې لرې کړل شي. البته عدالت په دې قضیه کې د نورو پلټنو کولو امر کړی دی. ورځپاڼه لیکي د عدالت دغې پریکړې ته یو څه د شک په نظر کتل کیدی شي چې د نواز شریف د لرې کولو لپاره کافي شواهد نه دي موندلي او که ملک په یو نوي سیاسي بحران کې ښکېلول نه غواړي. ورځپاڼه لیکي د محکمې قضیه اوس یوازې د وزیر اعظم خلاف د درغلیو تورونو باندې مبنی نه ده، بلکې د اپوزیسیون ګوندونه اوس د مظاهرو په ترڅ کې د نوموړي د لرې کولو غوښتنه کوي او پارلمان هم دا غوښتنه کړې ده چې د ملک سیاسي نظام دې له درغلیو پاک کړل شي. فائنانشل ټایمز لیکي په پاکستان کې داسې اوازې هم وې چې کېدای شي پوز په دې کیس کې مداخله وکړي. پوز مداخله ونه کړه، خو په ملک کې د نواز شریف پر وړتیا له هماغسې پوښتنې راپورته کیږي. بل پلو نیویارک ټایمز په یو راپور کې لیکلي چې د تیرې جمعې په ورځ په بلخ کې طالبانو په یو غلچکي برید کې افغان پوز کې شامل شوي نوي ځوانان په نښه کړل چې ځینې یې د تنکي عمر ځوانانو. د ورځپاڼې په باور افغان پوز چې وار له مخې د سرتیرو د تیښتې درغلۍ او د افسرانو او سرتیرو ترمنځ د بې باورۍ له ستونزو سره لاس او ګریوان دی. وسلوال د پوز د وړتیا د اغیزمنه کولو په موخه د بریدونو دا لړۍ پر مخ وړي. نیویارک ټایمز لیکي دا برید چې په تیر 14 کلن جنگ کې بې ساری و، نفسیاتي اغیز یوازې دا نه ده چې څومره سرتیرو ته مرګ ژوبله ور واړوله، بلکې نورې ویجاړوونکې اغیزې به هم ولري. په داسې حال کې چې ځینې ژوندي پاتې شوي سرتیري د غچ اخیستو هوډ ښکاره کوي، د طالبانو حملې د سرتیرو او د هغوی د کورنیو په زړونو کې ویره او غوسه هم راپارولې ده. دا ویره لیدل کیږي چې د نوو سرتیرو ګمارل به اوس ستونزمن شي او حکومت ته به د طالبانو خلاف جګړه نوره هم ګرانه پرېوځي. مشال اوس تاسو ته د رادیوي خپرونو تر څنګ نړیوال ویډیوي خبرونه هم درکوي. د نړۍ مهمې پیښې په 2 ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د ماښام 5:30 بجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک.
د امریکا حکومت د سوریې د ساینسي څېړنو د مرکز پر 201 یا غړو او مشرانو تازه بندیزونه ولګول. د امریکا د خزانه وزارت پرون دوشنبه ویل دا اقدام د سوریې د حکومت له لوري پر ملکی وګړو د کیمیایي وسلو د حمله په خاطر شوی دی. امریکایان او امریکایي شرکتونه له دغو 201 یا سوریوالو سره یا سوریې وګړو سره له کاروباره منع کړل شوي دي. عصمت څاروان جزئیات راکوي.
امریکا د سوریه خلاف خپل تازه بندیزونه د یو هر اړخیز اقدام په توګه یاد کړی او ویلي چې دا کار یې په دې خاطر کړی چې د بشار اسد د رژیم پوځیانو پر ملکیانو له سیرین ګازو کار اخیستی و. د امریکا د خزانه وزیر سیون منوچن پرون وویل د سوریه د ساینسي تحقیقاتو د مرکز د ساینس پوهانو په شمول 201 اویا تنه د بندیزونو په تازه لیست کې شامل شوي دي. نن سهار د امریکا په خزانه وزارت کې د بهرنیو شتمنیو د کنټرول دفتر د اسد د دیکتاتور رژیم له لوري د اپریل په 4 پر ملکیانو د سیرین ګازو د حمله په خاطر د نوي بندیزونه ولګول. دغه دفتر د سوریې د ساینسي تحقیقاتو او مطالعاتو د مرکز 201 اویا غړي د بندیزونو په لیست کې شامل کړي دي. د امریکا د خزانه وزارت له تازه پریکړې سره سم هیڅ امریکایي تبه یا کمپنۍ له دغو 201 اویا تنو سره د هیڅ راز کاروبار حق نه لري. د امریکا متحده ایالاتونه وای د سوریې د ساینسي څېړنو او مطالعاتو مرکز د اپریل د 4 نیټې د کیمیایي حملې مسؤل دی. په دې حمله کې چې په عدلب ولایت کې وشوه د ماشومانو په شمول 80 تنه ووژل شول. د امریکا د خزانه وزیر وای واشنگتن د دغو نویو بندیزونو په وسیله دا قوي پیغام ورکوي چې د بشار اسد د رژیم ټول غړي باید د کیمیاوي حمله حساب ورکړي. له دې بریده وروسته امریکا د سوریې پر هغه هوایی اډه چې د کیمیاوي وسلې د حملې لپاره ورڅخه کار اخیستل شوی و 950 توغندي وویشتل. د امریکا د خزانه وزارت په وینا چا چې د سوریې د کیمیاوي وسلو په پروګرام کې تر 15 کلونو زیات کار کړی له تازه بندیزونو سره مخامخ شوی دی. د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت په خپل هیواد کې بانکونو ته امر کړی چې د 201 اویا سوریه والو شتمنۍ کنګل کړي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د امریکا دفاع وزیر روسیې ته خبرداری ورکړل، وی ویل چې له وسلوالو طالبانو سره به د مسکو د وسلوالو مرستو مخه ونیسي. جیمز ماتیس پرون دوشنبه په کابل کې له خبریالانو سره په خبرو کې زیاته کړه، له طالبانو سره د روسیې پوځي مرستې د نړیوالو قوانینو خلاف دي. له دفاع وزیر ماتیس سره په خبري غونډه کې د قاتی ماموریت عمومي قمندانان هم طالبانو ته د روسیې د مرستو یادونه وکړه. وی ویل روسیې غواړي چې طالبانو ته مشروعیت ورکړي. اسمت چاروان بیا هم تفصیل راکوي.
د امریکا جګپړو پوځي چارواکو وویل متحده ایالاتونه باید د روسیې له لوري طالبانو ته د وسلو د ورکولو مخه ونیسي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس پرون دوشنبه په کابل کې وویل چې متحده ایالاتونه په افغانستان کې د روسیې پر رول اندېښنه لري. د امریکا دفاع وزیر په افغانستان کې د روسیې د فعالیتونو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل په دې برخه کې د امریکا اندېښنې زیاتې شوې دي. ماتیس په کابل کې خبریالانو ته وویل هر وسله چې له بهرني هواد دلته راوړل شي د نړیوالو قوانینو سرغړونه ده.
موږ به له روسیې سره په ډیپلوماتیکو لارو مخته ولاړ شو، چیرته چې کیږي ورسره زو. خو که روسیې داسې یو څه وکړل چې له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې وي یا د هیوادونو حاکمیت ونه مني، په وړاندې درېږو. د بیلګې په توګه که دلته د کوم بهرني هیواد نه وسله راوړل شي، دا د نړیوالو قوانینو نقض دی.
تر دې وړاندې پرون د امریکا یو پوځي چارواکي په کابل کې خبریالانو ته وویل چې روسیه طالبانو ته ماشین ګنې او نورې وسلې ورکوي. د ده په وینا طالبان له دغو وسلو په هلمند، کندهار او اروزګان ولایتونو کې کار اخلي. روسیا د طالبانو د ملاتړ تور ردوی او وای چې له طالبانو سره د مسکو تماسونه د خپل امنیت د خوندي کولو او د افغانستان له حکومت سره پخلاینې ته د دې سختري زیډلې د تشویقولو تر حد دی. له جیمز ماتیس سره په خبري غونډه کې د قاطع ماموریت عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن هم حاضر و. جنرال نیکلسن د روسیې د رول په اړه جزئیات څرګند نه کړل، خو ویل دا به رد نه کړي چې د مسکو په دخالت کې طالبانو ته د وسلو ورکړه هم شامله ده.
موږ د دې همکارۍ په اړه د معلوماتو راټولولو ته دوام ورکوو او البته د دې شاهد وو چې روسیې طالبانو ته مشروعیت ورکړ. دا هغه څه دي چې تیر کال له همدې ځایه پیل شول. البته لکه څنګه چې دفاع وزیر وویل، موږ له هر هغه چا ملاتړ کوو چې د پیوستون د پروسې په ګړندی کولو کې له موږ سره مرسته وکړي. خو د هغو تاوتریخجنو کسانو مثاله کول، پارونکي کارونه او مشروعیت ورکول چې د مزار شریف د دورځي مخ کې حمله په څیر حملو ته دوام ورکوي، د یو سولیز پیوستون د مختوړلو خلار نه ده.
د متحده ایالاتونو دفاع وزیر ماتیس په کابل کې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو چارواکو سره څو ساعته وروسته لدی وکتل چې د افغانستان دفاع وزیر او لوی درستیز له دندو استعفا ورکړي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال نیکلسن په بلخ کې پر شاهین قول اردو د حملې په اړه وویل د ده په باور په دې برید کې له خورا پیچلي پلانه کار اخیستل شوی دی. د زیاته کړه ډیر احتمال شته چې پاکستان میشته حقاني شبکه په دې برید کې لاس ولري.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپ
زینب ډیره سخت راغلی تیره هر څه ته
زو شته په لمو مسلسل تعلیمي ادارې باندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسه چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
ملګری ملتونه وایي د افغانستان په زندانونو کې پولیس له زندانیانو سره ناوړه چلند کوي. یادې ادارې پرون په دې اړه یو رپورټ خپور کړل چې پکې راغلي له زندانیانو سره د مرکو پر مهال معلومه کړې چې پولیس، استخبارات او پوځ له زندانیانو سره ناسم چلند کړی. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دوی د زندانیانو د شکنجې او ناوړه سلوک په اړه کوم رپورټ نه لري. زموږ همکار سالم احمد صالح رپورټ راکوي.
د ملګرو ملتونو تحقیق کوونکي وایي د افغان امنیتي ځواکونو په اړوندو دو شپېته زندانونو او توقیف ځایونو کې له 4 زندانیانو او توقیف سویو سره د 2015 میلادي کال د جنوري له اولې د 2018 میلادي کال د ډسمبر میاشتې 23 مرکې کړې دي. په دغه راپور کې چې د دوشنبې په ورځ خپور سو راغلي د وسلوالو شخړو له اړوندو لږ تر لږه 9% مرکز سویو بندیانو او توقیف سویو سره د مرکو پر بنسټ دا مواسق او دقیق معلومات ترلاسه سوي چې افغان پولیس د استخباراتو او پوځ پرسونل له توقیف سویو سره ناوړه چلند کوي. حال دا چې په 2015 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو په راپور کې 15% مرکز سویو له دغسې ناوړه چلند څخه شکایت کړی وو. خو افغان حکومت ویلي چې په زندانونو او توقیف ځایونو کې د شکنجې د لمنځوړلو لپاره اراده لري. د کورنیو چارو وزارت سرپرست ویاند نجیب دانش ازادي راډیو ته ویل
ما پس 2 به این طرف اقدامات بسیار جدی
موږ له 2 رئیس د زندانیانو لپاره د خیا او مناسب فضا رامنځته کولو لپاره په ټولو زندانونو کې جدي اقدامات کړی دي. ټولو بنسټونو چې دغه زندانونه کتلې د شکنجې او ناوړه چلند په باب موږ ته کوم راپور نه دی راکړی چې ګواکې له زندانیانو سره د ناوړه چلند شوی وي.
شغلی دانشوی نظارت خونی او محابس د پولیسو او توقیف ځایونه د څرنوالیو په کنټرول کې دي. د ملګرو ملتونو دغه راپور په داسې حال کې خبریږي چې ځینی عالی رتبه افغان چارواکي په پام کې لري روانه اونۍ په جنیوا کې د شکنجې د مخنیوي په یوه کمیټه کې راڅرګند سي چې هلته به په افغانستان کې د شکنجې د مخنیوي د قوانینو د تطبیق پر سابقې هم خبرې او بحث وسی. په همدې حال کې د هالند په حق کې د جرمونو نړیواله محکمه په جلا ډول په افغانستان کې له بندیانو او توقیف سویو سره د ناوړه چلند مسأله څېړي. د ملګرو ملتونو چارواکو دا نتیجه اخیستې چې د ملي پلان د عملي کولو لپاره د حکومت له هڅو سره سره دغه راپور چې اسناد او مدارک پکې راټول سوي څرګندوي چې د شخړو له اړوندو توقیف سویو سره ناوړه چلند کیږي په ځنګړي ډول د پښتنو ګرویژنو په وخت کې. د هغو مرکو پر اساس چې د ملګرو ملتونو تحقیق کوونکو کړي هغه ځواک چې د محلي پولیسو په نامه یادیږي خپل 80% توقیف سوي کسان سخت ډبوي او نږدې 30% نورو چې د ملي امنیت لخوا نیول سوي په مرکو کې ویلي چې دوی هم له شکنجې او ناوړه چلند سره مخامخ سوي دي. د ملګرو ملتونو دغه راپور لمخي د ملي اردو سرتیری هم له ځینو توقیف سویو سره په ناوړه چلند تورن سوي. خو راپور زیاتوي چې د ملي اردو لخوا د بندې سویو کسانو د شکنجې موارد کم دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما پیلامیه کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنر زید رائد الحسین وینا راخستل سوي چې ویلي دي شکنجه امن نه زیاتوي. هغه اقرار چې د شکنجې په نتیجه کې اخیستل سوی وي هیڅ د اعتبار وړ نه دی.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لیست خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشرف په بدل چې دا زموږ خاورې کې حاکم پاتې شوی دی چې غالي.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارو نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هل ته بادشاہ خان مال یو کا پیرا کو پدې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه ته بیان څه په خوارې ځای خو دې
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
د ممندو پولیټیکل ایجنټ محمود اسلم وزیر ویلی په دغه ایجنسی کې به د سرشمیرنې ټیمونه د امنیتی ځواکونو په مرسته خپل کارونه سرته ورسوي. نوموړي پرون په غلنۍ کې د سیمې مشرانو ته په خبرو کې وویل چې په ممندو کې به د موبایل ټلیفون خدمات ژر بیرته پیل کړل شي. شانواز ترکزی معلومات راکوي.
دا محمود ایجنسی پولیټیکل ایجنټ محمود اسلم وزیر وای چې مردم شمارې لپاره ټول انتظامات پوره کړي او دغه شماره په دوه بیلابیلو لړو کې کولای شي. نوموړی دا خبرې په غلن هډ کوارټر کې د یوې آزادې غونډې وروسته مشال ریډیو سره کړي او په دې غونډه کې د محمود ټولو قانونو ګډون کړو. د غونډې شریکوالو پولیټیکل ایجنټ خپل ستونزې وړاندې کړي چې ګلشاه صافي وویل چې د هغوی د ټولو لوی ستونزه د محمدګډ د سړک ده چې له یوې مودې راهیسې کنډکه پر دی.
زموږ مریضان هسپتالونو ته نه رسیږي. مونږ د نورو ایجنټسو مونږ سره باجوړ ایجنسی نږدې ده. مونږ خپل مریضان هلته وړو. مونږ خپلې لارې متبادل لارې استعمالو. د باجوړ په لاره باندې کړو نو ته ځو او مونږ ته دومره تکلیفات دي د لارې د لاسه مونږ هغې ډسټرب کړي.
محمود اسلم وزیر د محمدګډ سړک په اړه وویل چې په دغه سړک او ناقص سرنګ به لنډ وخت کې د ودانۍ کار شروع
سڑک دا خپ وسوک سره تاسو ته ویم په کال کې نه نه پدې باندې تاسو وګورئ چې سڑک به جوړي او خلک به پدې باندې روان.
ملک صوبیدار صافي پدې مقول چې د هغوی په سیمه کې استادان په سکولونو او ډاکټرانو په روغتونونو کې ډیوټي نه کوي نو باید حکومت دې اړخته پام وکړي.
زه به تد خپل ځان سکول ویم چې های سکول دی او تاسو په 5 کروڑ روپۍ لګولې دي او 3 کسان په تنهاګان یې اخلي زنانه دي. که هسپتال لراشه په باوتا کې دی په محمدګډ کې دی د بیت المال دی په کروڑونو روپۍ لګولې دي. خبره ده قسم پخ دی چې خالي د خرو د تړلو دی چې خره پکې وتړو موږ دوسه پوري پکې هسپتال دغه ونیلې ډاکټر.
پولیټیکل ایجنټ محمود اسلم وزیر په غونډه کې موجود تعلیمي او د صحت چارواکو ته هدایت وکړل چې د استادانو او ډاکټرانو حاضری دي یقیني کړي. نو موړي د دې پښتنې په جواب کې چې محمود کې به د موبایل فون نظام کله یو ور بیا شروع شي وی ویل
کمیونیکیشن او موبایل د هر چا ضرورت هم دی. مونږ په دې باندې کوشش شروع کړی دی. ان شاء الله کوشش وکړو چې زر نظر دا مسله حل.
او دغه غونډه تر نه وخت روانه و چې د ولس لخوا د تعلیم صحت اوبو سړکونو او د ماربل ستونزې پکې بیان شوې. شانواز ترغزی مشال ریډیو غلنۍ.
له 1 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د جنوبی وزیرستان د سرروغي خلک وایي د دوی سیمه لستونزو ډکا او د ژوند لبنیادی اسانتیاو محرومه ده. دوی وایي د ډیو ترنا لاندې ژوند کوي. بجلی اوبه او هسپتالونه نشته. حکومت یې هیڅ پوښتنه نه کوي. خو د پولیټیکل انتظامی او چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې دوی به د یادې سیمې د خلکو د ستونزو د هواري لپاره هڅې وکړي. زمونږ خبریال سیلاب مسعود رپورټ راکوي.
د سولی وزیرستان په تحصیل سره روغه کښې د مسعود قبالیانو لندنی شاخ لنګرخیل یو شمېر کلي موجود. اوسېدونکي یې د ژوند د بنیادي سهولتونو نه بې برخې پاتې دي. په دغو کلیو کښې شامل د یو کلي تابعي ځینې اوسېدونکي خپل مشکلات او نیمګړتیاوې په دا رنګ بیانوي.
زه محمد الله لنګرخیل خبرې کوه. تابعي نه وخله لر غشکی جامجور دی ګولکی تقریبا 120 نه زیات کور آبادي ده. په دا شی چې کې نه د هسپتال انتظام شته ده نه د بی انتظام شته ده. د میشه کې مشه ځوی نه دي. هغه ډېره په مشکله سره یې بر وړي په سارین او په خره باندې. هغه چې یوه بټر وړي که نه پیرا رس شی میشته دی خپل کیمې کور یې بدې نه پیرا کړي.
زموږ خپل نوم داسې دو جان چې کومه دغه علاقه دو په داسې یو مچر ډېر زیات دي که نه هسپتال جوړ دی که نه ډاکټرو نشته دوایي موجوده نشته بېشه که نه میشته جلۍ سخت تکلیف دی که نه چې ویلې چې میشته روی نشته دی که نه میشه لالچې مینه ډېوې استعمالوي.
د تبعید قبالیانو د دغو مشکلاتو نیمګړتیاو نه مې چې د سولي وزیرستان مرستیال پولیټیکل افیسر محمد شعیب خان سره تماس ونیو. هغوی وویل چې په دغه برخه کښې به زه د پولیټیکل ایجنټ او د قانون سازي ادارو د نمایندګانو سره وږغېږه چې د دغو قبالیانو مشکلات سم او نیمګړتیاوې یې پوره شي. سیلاب مسعود مشال ریډیو سره روغه سولي وزیرستان.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د خیبر پختونخوا په بیلابیل سیمو کې شوو بارانونو تر دې دمه د سرکاري شمیرو تر مخه د ښځو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 6 کسان وژلي او 9 نور یې ژوبل کړي دي. په داسې کې د موسمیاتو محکمې ویلي له راتلونکي جمعې ورځې نه د بارانونو د یوې نوې لړۍ د پیل امکان دی. له پېښوره د شبیر احمد جان رپورټ پرې اورو.
خیبر پختونخوا کې د قدرتۍ اپدونو سره د مبارزه صوبای ادارې یا پی ډی ایم ویان تیمور خان مشال لیړو ته ویل چې بارانو د خیبر پختونخوا په بیلابیل سیمو کې تر دې دمه شپږ تنه وژلې او تر نهو ژوبل شوي دي او په دغه ژوبل او مړو کې زیاتره زنانه او ماشومان شامل دي چې پکې د دوه تعلق ډېر اسماعیل خان دوه پیښور یو نوخار او یو لوردیر سره دي
کوم بدی بارانونو په وجه باندې په حق رسیدري دي شپږ تنه درې پکې ماشومان دي یو پکې زنانه ده او دوه پکې سړي دي دې کې چې زیاتر مرګونه شوي دي هغه د چتونو در پریوتو په وجه شوي دي
بلخو په پیښور کې د موسمیات محکمې مشر مشتاق شاه مشال لیړو ته په خیبر پښتونخوا کې د روانو بارانونو لړۍ په حق لول چې د روانې جمعې نه د بل لړۍ شروع کېدو امکان دي او دا یې هم ویل چې د اوسنی او روان بارانونو له وجې به د خیبر پښتونخوا زیاتره میداني سیمو کې موسم هم یخ وي دا قدرتي پتونو سره د مبارزې صوبای ادارې یا پی ډی ایم ای ویان ترمخه وجل شوې کسانو ته د صوبای حکومت د پالیسۍ ترمخه 3,00,000 روپۍ کس جوبل ته 50,000 او کورونه لنګېدو والا ته هم د جان مطابق به امدیات ورکول کیږي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
اوردونکو د مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې د پای شي بي دي د ایاس خان په غل دې سندرې به خوند واخلو
hala yaar watan isti shum chilaya ra shumalri halai po shum pa khabaro jiye na auram pa khabari hala yaar watan isti shum chilaya ملنگ شم جانانا خزان میں مندلا ملنگ شم جانانا خزان میں او مندلا بزرگی کی نفرتی چپ جام کی دسا کی میں دسوانے بنا کڑا گڈا چپ جام کی دسا کی میں دسوانے بنا کڑا گڈا حل پوتا شومے پھل کی زخم گل بوستان قربان کڑا نو د گل بوستان مالک شم چل می حالا د فرزدا کڑو چمیو سولی بزری حلی پو شم خبرو نستی شیلیان